د افغانستان کشفي اورګان په کابل کې پرونی برید پاړه چې کورونه او چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولی څېړنه کوي، خو آیا کشفي اورګانونه کولی شي دغه برید چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ نوریاس نوریم د ازادي راډیو په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پپل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستان باسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړه او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستان باسي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکینزی د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
تروسلا وضعیت په افغانستان کې کړکېچندې. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلي شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوی جرمونه او سایبر حملې زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس لاله د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د خبري پرون وکړې. روسیه وایي چې افغانستان د هیواته په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاقيږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو لامل په سلګونو افغانان بې سرپناه شوې دي. دا اور د لسبوس پټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګید. رویټرز اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقامات په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کرش میرنه د څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغیزمن شوي دي موقتي خیمې دروی. د دې اور لګیدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر مخکې ویلي و چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي چې جرمني د الکسی ناوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پوری کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د ناوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتوري معایناتو وروسته څرګنده شو چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی ناوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړي دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د ناوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتوري تیخونوف په موسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخونوف د پاتې کېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي چې د تیخونوف او 3 تنه نور تورن شوي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کې غلا کړی دی. د تیخونوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتخ د سکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
ده او ته هلیدات تا چیسلو هسپټالیزوان
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بستري شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ترتیا پیدا کړي دا شمیرې په زیاتی دودی هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي
له نوې شمیر سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښه 9,900 ته ورسېده.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.19 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.15 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.18 مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.18 او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.18 مشت.
ازادي رادیو اوري د افغانستان کشفی اورګان نجمن کې چې د ولسمشر د لومړي مرستيال د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې بناو تر شایع ام به عملان معلوم غړي خو آیا دوی دا ولټیا ویلري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایت ولري یا هغه امکانات ولري چې د نویت معلوم کا.
په خصوص کې د سولې په پار جوړ شوی غونډې ګډونوالو د جګړې پر خېلو اړخونو غږ وکړ چې سم دستي خبرو ته سره کینی.
د درمنو خلکو غږ دی چې دې به له زنده د بین افغاني مذاکرات ور پرانیزي.
افغانستان هم روغتیا وزارت وایي سره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښه کې مشوي خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالي خطر شته.
موږ تاسو ټول باید چې ډیر زیات احتیاط وکړو.
د پکتیا په لور پروت سیمو کې ول اکثره جنې لزده کړو به برخې دي.
موږ سنفونه مکمل نه درلودل دای له تو چې زیاتره خويندې چې د مکتوبونو څخه پاتې شو.
د جون رنگونو کې به د کابل لیو اوسیدونکو واورې چې د عسکري د وخت خاطرې بیانوي.
د وطن حق مونږ باندې ته وطن فرض په مونږ ته ویسه.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې سربیا له روس او روسي سره لګړو پوځي تمریناتو په شاه شو. نن د پنځنبه ورځ ده د سنبولې د میاشتې شلمه او د میلادي سپتمبر میاشتې لسمه ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امر الله صالح شوې برید د غوران کارو کارو باله چې د په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. خلیل خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان به د غوران کارو په دام کې گیر نشي. بلورته افغان کشفي اورګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به پایلې له ولسره شریک شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وای چې کله د سولې خبري نشته کې شي یو شمیر رانکار په ورختای هڅ کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح ته موټرو پر کاروان د پرونی پټ پاړه لیکلې ده او خوشي څرګند کړي ده چې شاغله صالح له دې بریده روغ وتلې ده. د ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنخه کول لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د بریتر شاه دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی هغه څه وسایت ولري یا هغه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کا چې دا په داخل کې پیدا شوی دی. له بیرون راوړل څه په واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړ چې افغان حکومت باید د دې چیرنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي چړنو وروسته د کورونیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې ل آر ډی ایکس ایچ ایم ایس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغه حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په بروني بریت کې لستنه وژل شو او تر دې شو ډیر ټپیان شو. د ولسمشر لومړی مرسل امر الله صالح په دې بریت کې برسیرن زخمی شوی دی. د خوست قومي مخورو دینی عالمانو او د ولایت شورا غړو د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور د اول ګام په توګه اوربند وکړي. دا غونډه پرون د خوست په مرکز کې جوړه شوې وه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
تم افغان یې، زم افغان یم، راشه په دې ټغر سره کینه. څه چې غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق، زه یې قبولوم. څه چې غوښتنې زه لرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کړه.
د خوست ولایت شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ: هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بی له ځنډه د بین افغانی مذاکرات ور پرانیزي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
ټول مسلمانان د دیوی خوري بچون یو، کچیر موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت متوجي شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانی ولري، خپل شای جوړوي، بل چا تعبیر کوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خځولې دي، د بل چا نه وروړو، په پردایو مرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي:
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. یو خو چې اوربند وي.
خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت کړو. کدی ملت امارت منه، امارت ته بولو. طالبان او موږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته یې تا نه منم. تر څو چې ما و نه منې په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلیو چې د خپلو ټولو بندیانو له آزادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې که دوی باج ورنکړي په مرګ واخل کیږي. طالبانو هم منلی چې له خلکو پیسې راټولوي، خو دغه له سوداګرو د مالیاتو په توګه پیسې راټولول دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زهی پرې رپورټ لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورون کې دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې او له دې څخه کم درې لکه افغانۍ باج غوښتي دی. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري، خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت
طالبان خود تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دي له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلوال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همدارس د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو درې سلنه مالی اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال، د کاروانونو، د امنیت په ټینګښت لګوي. زبی الله مجاهد په بلخ له زرګرو څخه د باج اخستنې په تړاو بې خبري خایي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږ ټانکرې سوځول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورید سهار او بجې او شپړس د خې کېدون کې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د څو ورسپانو پاڼې اړولې.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي په دې موضوع د نېشنل ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. ورسپانې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نېشنل ورسپانې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تیر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کیږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورسپانه وایي له عراقه د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نېشنل ورسپانه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4,000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلي دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بل دی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې ډهلي ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکه
پروازا به صورت دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورتونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې د سنبلې په 14 د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي. د کرونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي.
دغه راز د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې په افغانستان کې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر یې شته. تفصیل خان محمد سیم راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شتا چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوي، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمیر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,500 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي، چې له دې شمېرې نه 1% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ولې اکثره نجونې له زده کړو بې برخې دي؟ په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. پکتیا کې لا هم د څه باندې 100 ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي، چې د بنسټ ډبرې تیر کال ایښودل شوې وه. احسان آریان پرې رپورټ لري.
د ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د ښوونځیو د راغېدو لپاره لومړني کارونه بشپړ کړي، او په تمه دي چې د کلیو او پراختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پیل کړي.
مونږ هیله من چې د لپاره بلس ملیون ډالر د سعودي فند ورکول کیږي، او د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به دغه برنامه په پکتیا کې عملي کیږي.
د پوهنې رئیس وایي کچر د ټول ښوونځي جوړ شي، نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته. خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې د 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروي، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي، فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع هم راحل شوی ده، انشاءالله ډېر ژر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره لنجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کیږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلې ده. نوموړی وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له 10 ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي، چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کول لپاره لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل، خدای له تو چې زیاتره خویندې چې د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. سربیا له بلاروس او روسیې سره لګړو پوځي تمریناتو په شاشو ټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه پوځیان په بلاروس کې ځای په ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاورونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپایي ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپایي ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی و چې له دې تمریناتو ووځي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکی له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنځشنبه پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس اژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکی وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
یوې کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې کارونکي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شاوخوا غږونه نه اوري. دا هیډفون اوسنی کورونایي چاپیریال ته په پام چې خلک په کورونو کې کار کوي جوړ شوی دی. اسمت سروان ته بغوښ
د کورونا وایرس تخپریدو لکبل ډیر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژي شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپیریال کې د خلکو پکاري شي. دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کارونکي په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بې غمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لري ځای کې شکی شي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډیری خبرې کوي یا نور شور ماشور وي، شاید تمرکز ونه کړی شي. پریمر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی، بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کارونکي یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کانفرنسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کارونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي، او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کارونکي ناست دی غږ نه انتقالي شي. دا هیډفون د بلوتوت لاره له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 12 ساعته کار کوي. یو اس بی پورت په بلابلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستان باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. پوتین د ویډیو کانفرنس لارې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې پرون ولګېد. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالني د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړي دي. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. چک جمهوریت د 46 ساعتونو په ترڅ کې پرون د کورونا وایروس د 1,604 شپېته نویو مثبتو پیښو خبر ورکړ.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم رحمت گل ده، سرسبزی شاروالی مربوط یاسو او فعلا دغه چمن دی وزوری کی هستم.
په خو دې څه کاروبار کوو؟
ما دغه کې خانه سازی کې کار کوم.
نو الته دې کار څه وو؟
الته دغه پیاده رو د بلاکو د مخې مونږ جوړول.
عسکری به هم کړی وي؟
عسکری مې بیا و دوره تم کنه کې کړی ده، یو دوره به وزارت دفاع کې کړی ده.
څنګه وخت څنګه ګرځیدل څنګه ژوند مو؟
عسکری د شه وخت ته مونږ کنده کې توپ کیو. ډیر جالب کسی ما په سره شاسته پنګ کې ترخیص وخت.
عسکری دې څو کال وکړه؟
عسکری مې 3 کال وکړه. د وطن حق مونږ باندې ده، وطن فرض په مونږ چې وېسات.
مننه خوشاله اوسه
ژوندای اوسه تانه مننه.
د اوده ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای تر رسیدي. ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان تر په وخت د سهار لوو بجو مخبرونه پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار فرشته نگاه مختوړي. فرشته جان خبرونه تخره لست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.